السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د خبرونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یونیسف وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره شاوخوا 3 میلیونه نجونې له تعلیمه بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا یوې استازي ویلي طالبانو د لسګونو فرمانونو له لارې ښځې او مېرمنې ډېرې ځپلي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 10,000 څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ 23 په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د 3 اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعیه غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر کچیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستان د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملوو. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې 1 کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسیون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیه پروسه کال د فبروري په 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې 3 ورځنی سفر د 2 توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف پوټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو راډیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي هم ویلي چې طالبان باید د خپلو نفوسو د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 50% نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنا ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له ښوونځیو محروم شي یا به هیڅکله هم بیا ښوونځي ته لاړې نه شي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغېز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د یوې افغان نجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. د دې نجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلنه ده. دا وای خپل ورور ته د ښوونځي شیان سموم خو زړه مې تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب اواز می بود مثلا
که ښوونځي پرانیستی وای اوس به په ومه ټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، پکس، جامې، هر څه به می چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلارم چې څوک حال راکړي چې د نجونو ښوونځي اخلاص شول.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنیوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سختو ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو په کې په سیستماتیک ډول محدود شوي خلندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند بي برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالی کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغو له طالبانو سره تعامل ونه کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نوي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولی دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موریدل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې ځپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې همدا نجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دې کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي، اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي، په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د یغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي، هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپل اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د نجونو د زده کړو یا پر پیسې وادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلو ساحو کې کار کوي، ټولنې خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغېز به څه وي، موږ ولیدلی چې په 13 یا 14 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شوله، نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ، د شپږمه نیولې بیا تر 12 پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګار رامنځته کېږي. کله وجهت هم داسې ولاړ چې خدای مکړه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي، د ټولنې په هره برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر منفي دي او ښځو نجونې او میرمنې ډېرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دغسې انتقادونه ډېر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګورې، متحده ایالاتونه هغه هېواد دی چې نړۍ په 80% وچه او لنده او هوا باندې حاکم هېواد دی. ډېری هېوادونه، ډېر پرمختللي هېوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هېواد په صفت باندې هغه ریوال مسولیت څه دی لري په ملګری ملتونو کې کوم رول لري ملګری ملتونو د څومره فنډ ورکوي. زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېرو اتلسو میاشتو کې کوم څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د افغانستان بانک ته ځي، هغه په اونۍ کې اکشنې کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول، مثلا په دوبۍ کې هم دوی ته کونسلګری سپارل یا په ایران کې دوی ته سفارت سپارل یا په نورو هیوادونو کې، دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دوی سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او دوی چې څه کوي نړۍ په کیسه کې نه ده، یوازې غندنه کوي. نو ما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي، دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماتیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف فشارونه وارد شي.
څه اټکل کوي؟ آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان، هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تېرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې، د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې، په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو انجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابره شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجینیری مکاتبو ته ولاړ شي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې د نجونو د ښوونځیو د بندېدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو پنځه پنځوس هیوادو له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي. دا چې ولې جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې اوري، ورپسې هم رادیوي مجله له پامه مه غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شبر دی.
د بریتانیا مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري د چهارشنبې د ورځې په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان له مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بند دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د شپږ پنځوس غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کېږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همداراز دی خپل امنیت ته ډېر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شاید له داسې توقفېدو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همدارسې له خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګرانه دی او شاید یو بریتانیایی د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پاتې شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپلو خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولی شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداری ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څیړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پورې شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال څلور پنځوس هغه بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په اتلسو میاشتو کې خپرې شي.
سره دا نه خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر